په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لن خبرونه. د کابل په لویدیځ کې د وروستۍ خونړۍ حملې په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لسګونو محصلو نجونو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې معترضانې د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما نن د دغه برید قربانیانو شمېر 340 او د ټپیانو 380 تنه وښود. مخکې یوناما د مړو شمېر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی و. پر کارت ښوونیز مرکز دغه برید چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د قربانیانو ډېری نجونې او ښځې دي. تر دې مخکې په بامیان او هرات کې پرون د دغه برید په وړاندې مظاهرې شوې وې او د شنبې په ورځ هم کابل د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و چې د طالبانو د وسلوالو په هوایي ډزو تیتو پراکې شوې. له هېواده بهر د کاناډا په تورنټو کې هم د یو اعتراض ګډونوال د دا ډول حملو د مخنیوي غوښتونکي شول. د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې لسګونه تنه په نس ناست ناروغي اخته شوي چې له کبله یې لږ تر لږه یو تن مړ شوی. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له تېرې ورځې را په دې خوا د زابل د شینکی د شوخیلو په سیمه کې نږدې 100 تنه د AWD شدید نس ناستې په ناروغۍ اخته شوي دي. په خواشینۍ سره یو تن هېوادوال خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی.
د همدارزو ویل زابل ولایت مرکز کلاته په نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم د نس ناستې پیښې ډېرې شوې دي. ښاغلي حکیمي په خبره ټولو سیمو ته روغتیایي ځانګړي ټیمونه استول شوي چې د درملنې څېړنو او د حفظ الصحې لارښوونو په ګډون خلکو ته د ناروغیو د مخنیوي په هدف پوهاوی ورکړي. په هلمند کې چارواکي وایي یوه نجلۍ چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وژغورل شوې ده. دغه پیښه تېره ورځ د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د هلمند اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض وایي دغه لس کلن نجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې 60 متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې تر ډېرو هڅو وروسته وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې 300 میلیونه ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکي دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. اوچا په یوه بل ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق د امریکا د بسپنې 100 میلیون ډالر د ژمنیو مرستو لپاره آزادي کړې دي. اوچا ویلي دغه مرستې به مخکې له دې چې سخت ژمی پیل شي د خلکو د کورونو د ترمیم، کمپلو، ګرمو جامو او د سون موادو په برخو کې له خلکو سره پر مرستو ولګول شي. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې نن 40 میلیونه امریکایي ډالر مرسته ترلاسه کړه او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شوه. د افغانستان بانک په یو ټویټ کې له نړیوالې ټولنې څخه د مننې په ترڅ کې د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هېواد ته د بهرنیو آثارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین پوځ وایي ځواکونه په دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. یوه ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمې پر ستراتیژیک ښار لیمان بشپړه ولکه وروسته له هغې ټینګه کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډېر تلفات واوښتل. د اوکراین د ختیځې برخې لپاره د دې هېواد وسلوالو ځواکونو ویان سرهی چیرې واټي وویل اوکراینی ځواکونو لیمان ته نږدې د تورسک ښارګوټی پرون آزاد کړ او د لوهانسک سیمې په کریمنیا کې هم د روسي لپوزی جزوتامونو سره جګړه مخته وړي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن دوشنبه وویل چې یو ورځ مخکې په جګړو کې روسیې ته د 360 سرتیرو تلفات اوښتي دي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ برید په وړاندې د اعتراضونو په دوام په مزار شریف کې هم نن مظاهره وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې د حملې د مړو شوو کسانو شمېر 340 ته رسېدلی. طالبانو تر اوسه د تلفاتو د زیاتوالي په ګډون د دغه برید اړوند څېړنو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. ولې طالبان چوپ دي؟
ته باید دغه څه فعالیت چې د کړی څه لاسته راوړنې چې لري پایله چې د دغه انفجار څخه اخیسته د هغه د خلکو سره شریکې نړیوال سره یې شریکې تر څو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې. دلته
په دې اړه مو د بشري حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې ده. د دولتي پونتونونو یو شمېر استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته تنخواوې کمې شوې او ډېر له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ مخکې معاشونه 8 دیرش زره ولو، اوس زموږ معاشونه 2 دیرش زره ته رسېدلي. نو په همدې اساس مجبور وم چې له خپلې وظیفې استعفا وکړم.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د ډاکترانو له شفري نسخو شکایت کوي او وایي په دې نسخو کې یوازې د هغو درملتونونو په دغو نسخو د هغو درملتونونو کار کوونکي پوهیږي چې ډاکترانو ورسره اړیکې پالي.
ډاکټر صاحب ته رالو چې نسخه واخیسته، دوی خپل د لاندې دواخانه د دې ته راولېږلو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. درازو د خبرونه لومړی راپورته مخکب خبرونه کې مواورید چې کابل په لوی دیس کې د ورستې خنړي حمله په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې خپل زګونو ماسلون جنو مظاهره وکړه. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. لدی مخکې هرات، بامیان او کابل هم د غبرید په وړاندې د یو لړ مظاهرو شاهدو چې تر ډیره د طالبانو د وسلوالو لخوا د هوایي ډزو په کولو سره تیتو پراکه شوې. نور حال به خپل خبري علاوه ورو
بل لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، کابل، هرات، غزنی او نن هم په مزار شریف کې یو شمیر د بلخ پوهنتون محصلینو لاریون کړی او دغه لاریون هغه مخه دا و چې د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې د کاچ په ښوونیز مرکز باندې 14 ګڼ شمیر زده کوونکو ته مرګ ژوبله واړوله. دغه لاریون کوونکو چې ډیری برخه انجونې وي نن په مزار شریف کې د عدالت زده کړه زموږ حق تر دغه شعار لاندې لاریو هغه شعار ورکوه ویلي چې د یادې پیښې عاملین باید ونیول شي او خپلې سزا ته ورسیږي. له دې سره خوا کې دغه د دغه محصلینو یو شمېر چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې هغوی ویل چې نن د دغه محصلینو ډیری برخه په د بلخ پوهنتون په 5 لیلیو کې د سهار راهیسې بندې پاتې وي او طالبانو د دې لیلیو دروازې تړلې وي او دوی ته د بیرون یا د بهر ته د تګ اجازه نه ورکوله. بیلبل خود بلخ د امنیه قومندانۍ ویان د ازادي رادیو ته پیو هستول شوی اعلامیه کې ویلي دي چې دوی دروازې د لیلیو دروازې نه ته تړلې دي لپاره چې دوی سره هماهنګي نه وشوي او دوی یوازې د هغه څمخه نیولې دي چې د بلخ په خار کې دوی باید تیتو پرک ونګرځي یا پراګنده ونګرځي. لدی سره خوا کې بیا موږ د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت لویان احمد تقی سره هم خبرې وکړې. احمد تقی بیا د هغه مسلې ته اشاره سره چې تیر شپه د کابل په پوهنتون لیلیه کې شاوخوا 50 محصلین مسموم شوي وو، هغه بیا دغه مورد رد کړ. وی ویل چې هلته شاوخوا 1.5 زر محصلین او په 1.5 زر محصلینو کې 50 محصلین داسې وو چې خوړو ته پاملرنه نه وشوي او روغتیا ستونزې ورته پیدا شوې چې هغه ستونزه اوس حل شوې ده. له دې ټولو سره بیا نن د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما تازه ټویټ کړی. په دې ټویټ کې د تیرې جمعې ورځې د 14 د تلفات هغه وروستي ارقام خپاره کړي دي. یونما په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د تیرې جمعې په ورځ د کابل پر کاچ خونیز مرکز باندې برید 3 څلوېښت کسه پکې وژل شوي او همدارس 3 اتیا نور ټپیان دي. یونما ویلي دي چې د دې پیښې ډیری قربانیان نجونې او مېرمنې دي. بلې
له تاسو مننه. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې په کابل کې د کابل په لویدیز کې پر کاچ خونیز مرکز د برید د ورستې خونړي برید په وړاندې د خبرګونونو په ترڅ کې د غراز نن په مزار شریف کې هم یو شمېر جنو خزو مظاهره وکړه. لکه څنګه چې مو واوریدل د غراز د برید د تلفاتو شمېر هم زیات شوی. یو نامه ویلي په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 څلوېښت تنو ته او د ټپیانو هم 3 اتیاو ته رسیدلی دی. طالبانو تر اوسه د دغه برید چې تر اوسه پورې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی اړوند څېړنو او دغه راز د تلفاتو د شمېر د زیاتوالي په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه مې نن مخکې په خبرونه کې د بشري حقونو له فعالې او د نجونو او ښځو د زده کړې له مدافع قمر نیازي سره مرکه وکړه او لومړی مې همدا پوښتنه ترې وکړه چې طالبان چې اوس ځان یو مسؤل حکومت بولي، ولې په دې اړه د څېړنو هغه نتیجه له رسنیو سره نه شریکوي؟
دقیقا دا یو ډیر ستره خونلړی پېښوه چې مونږ په کلکو ټکو غندو او نړیوال هم ورته پاملرنه اړولې ده او دغه د نړیوال پروسس هم شروع شوی ده. په دې برخه کې ملګری ملتونو هم خپل مسؤلیت ګڼلی چې باید دا موضوع بررسی سي. او دقیقا یو ډیره سخته دردونکې پېښه وه چې نړۍ په شور راوړې ده. موږ هم متاسفه یو چې ولې طالبان تر اوسه د ځان څخه هیڅ هم نه دي ښودلي او هیڅ ابراز هم نه ده کړی، نه میډیا کې، نه فرض مثال هغه خپل خلکو ته، نه نړیوالو ته، نه د افغانستان خلکو ته. خپل هغه مسؤلیت ته یې هم چې هغه مسؤلیت چې دوی ته راجي کېږي د هغه په هکله هم څه نه دي ویلي، څه ابراز یې نه ده کړی، او زمین کې دا یادونه یې هم نه ده کړی چې دوی څه څېړنې لري، څه هدف لري، څه د دې څېړنې نتیجه یا پایله څه ده. دا واقعا د تشویش وړ خبره ده. ټول موږ ټول هم د دې ناحیې څخه دغه یو نگران یو، بلکې په تشویش کې یو چې باید دوی څرګند کړي خپل هغه څه چې دوی لري، هغه د خلکو سره شریک کړي، څه څېړنې کړي دي، څه نتیجې ته رسېدلې دي، آیا دا پېښه د چا مسؤلیت و، آیا چا مسؤلیت په غاړه اخیستی، نه اخیستی.
مخکې تر دې اکثره د ډول پیښو چې په هغه کې اقلیت شیعه ازرګان یا نور اقلیت پنه شوې دي، د داعش خراسان ډلې اخیستې، خو تر اوسه څلور ورځې کېږي چې د مسؤلیت څوک نه اخلي. په زمن کې دغه خونړی برید په وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون هرات، مزار شریف، بامیان او ځینو نورو ځایونو کې خلک واټونو ته راووتل، په تیره خزي مظاهرې وکړې. خو دغه مظاهرو مخام ونیول شول، طالبانو په یو ډول باندې دغه مظاهرې وځپلې، د هوایي ډزو په کولو سره یا د بیرولو سره. ولې نه پرېږدي خلک چې د دغه سي خونړیو بریدونو په وړاندې خپل احتجاج څرګند کړي؟ په څرګند
دا د دوی ناپوهي ده، دا د دوی پر ناپوهي باندې دلالت کوي. دا هر څومره چې دا موضوع د دغه داسې مسایلو یا داسې موضوعګانو لپاره غوونه وچتسي، غومره د نړیوالو پاملرنه مونږ ته اوړي. هر څومره چې مونږ خپل د حق او حقوق څخه دفاع وکړو، خپل د شهیدانو د وینې فریاد تر نړیواله پورې ورسو، ترڅو مخنیوي وسی، هغه وخت خو مخالف ته وی تاکو. اوس هر پېښه چې کیږي د اقلیتونو په برخه کې داعش په غاړه نسی. اوس نن چې په دې پېښه کې داعش هم مسؤلیت نه اخلي، نن څلور ورځې سو داعش هم د ابراز نه کړی چې د مسؤلیت ما اخیستې ده یا زه اخلم، نو پس دا خو ستا وجبه ده چې ته باید غږ وچت کې، ته باید هغه څه فعالیت چې دې کړی، څه لاسته راوړنې چې لرې، پایله چې دغه انفجار څخه اخیسته، د هغه د خلکو سره شریکې، نړیوال سره شریکې، څوک نړیوال پوس چې ته یو څوک یې دلته یو د سبي به مسولیت باندې خو نه کیږي، نو چې ته د څنګه غوښتنه لري چې ته نړیوال پر رسمیت وو پیژنې، په کوم حیثیت، په کوم حکومت ولې باندې ته کولای شي چې ته نړیوال پام لره نه ځان ته واړې؟ ستا په وطن کې داسې سری ویني پیږي، داسې ځوانان لاړه شهیدان سو، دا ورستر بل حالت خو خرابېدو ده، نو ته ولې خپل غو مسولیت نه خلکو سره نشي لري چې کوم مسولیت لري؟ خپل مسولیت په برخه کې څه اقدام کړی ده او څه پایلې لري؟ دا نه ته شریک کړی، متاسف یو واقعا.
اغلی نزی و ورسته پښتنه تاسو چې د زدکړو مدافع هم یاست، په دغه خونیز مرکز کې ډیر انجونی او هلکان د دې لپاره راټول شوی چې د کانکور آزموینه لپاره آمادګی ونیسي او یو آزمختي آزموینه تر سره کړي. دا ډول خونړی بریټ فکر کوي چې هدف یې هم دغه د دغر بهیر مختل کېدلو دی، خونیز بهیر چې تر ډیره اوس هم لګډوډي سره مخامخ دی، انجونی له ثانوي زدکړو څخه منع کړی شي او هم دا شکل به دوی فکر کوي چې قصدي عمل وي چې نه پریږدي چې لوړ زده کړو ته هم لار پیدا کړي.
سل په سل کې دا کنور جنبه ولري، هم خو یو جنبه هغه عمده جنبه هم دغه ده چې د تعلیم مخنیول کیږي. دا سي شونیز مراکز نور برانچونه هم د شونیز مراکز لري، د ځوانانو پر روحیه باندې ډیر سخت اغیزه کوي، او دا نور ټول متنافر کړه د پوهنه د زده کړې نه. دا د ډیر سخت فاجعه و، دا ډیر سخت حالت چې د افغانستان خلک د اوس په باندې تحمیلي او تحمیلي ولې چا نه پوښتنه وکړو، چا ته فریاد وکړو؟ دا حالت بیخي د زغملو نه ده.
د بشری حقوقو فعال او د نجونو او ښځو د زده کړو مدافع قمر نیازی و.
ژوند
تریکه پولیس وژل شوی
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پانا یې نشته موږ بزمګه کینو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د دولتي پوهنتونونو استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنې دو سره معاشونه کم شوي او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا استادان ادعا کوي چې د پوهنیار له علمي رتبې نیولې د پوهان تر رتبې د ټولو استادانو معاشونه 40% کم شوي او له دې امله ځینې هغه استادان چې کورونه یې په یوه ولایت کې او تدریس په بل ولایت کې کوي د مصارفو د نه پوره کولو له امله استعفا ته هم اړ شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د دولتي پوهنتونونو یو شمیر استادان ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د دوی معاشونه کم شوي او په اوسني معاش یې د ژوند اړتیاوې نه پوره کیږي. دوی وایي ډېر استادان له کوره لرې په نورو ولایتونو کې تدریس کوي چې په اوسني معاش یې د تګ راتګ هلته د اوسېدو او ورسره د خپلې کورنۍ مصارف نشي پوره کولی او له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یو دولتي پوهنتون استاد چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تازه یې له همدې امله د پوهنتون له استاده استعفا کړې. هغه دی رادیو ته وویل کوری په کابل کې او استادی په یو لری ولایت کې و چې په اوسنی معاش گزارنه کېدله او استعفا ته اړ شو.
مخکې موږ امکانات خولو ماشونه خولو او پانتون موږ سره وزارت تحصیلات موږ سره همکاري کوله چې موږ مخکې معاشونه 8000 ولو اوس موږ معاشونه 2000 ته رسیدلی. نو په همدې اساس مجبور شوم چې له خپلې وظیفې استعفا وکړم ځکه ماشونه دومره کم شوي دي امکانات دومره کم دي چې فنست حساب دي.
یا دوستات سره لدی چې وایي په اوسني معاش د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدلې. زیاتوي د غشانې د ترفیع لپاره په ژورنالونو کې د خبرېدونکو مقالو مصارف هم چې لسلو تر $200 کېدل نشوای پوره کولای. د یو بل دولتي پوهنتون استاد چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تاییدوي چې د ټولو استادانو معاشونه کم شوي او اوسني معاشونه د استادانو اړتیاوې نه پوره کوي.
د معاشاتو د کموالي له وجې خو طبیعي ده چې ټول استادان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. معاش باندې چې پخوا څه کېدل فرزند کور کرایه وه د کور مصارف او داسې نورو موضوعات وه نو اوس طبیعي ده چې دا نه پوره کوي او له دې اړخه ګڼ شمېر استادان له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی نن سهار په یو لیکلي پیغام کې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به د ازادي راډیو پوښتنې ځواب وي خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. په دولتي پوهنتونونو کې استادان داسې مهال د معاشونو له کموالي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری شمېر استادان له افغانستانه ووتل او د دوی په خبره ځینې نور بیا وروسته د طالبانو د حکومت له لورې په دې خاطر د استادۍ له دندو ګوښه شول چې په مخکینی حکومت کې رسمي دندې کړې وې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په پلازمینه تهران کې امنیتي ځواکونه د یوه پوهنتون له معترضو محصلانو سره شخړې کړې. د محصلانو اعتراض د عدالت غوښتنې د هغو مظاهرو په لړ کې ترسره کیږي چې له تیرو 13 ورځو راهیسې د ایران په ګڼو ښارونو کې روانې دي. مظاهره کوونکي د نظام پر ضد شعارونه ورکوي او تر شکنجې لاندې د وژل شوې پیغلې مهسا امینی ته د عدالت غوښتنه کوي.
نن دوشنبه په ایران کې د اعتراضونو 13مه ورځ ده. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا د معلوماتو لمخه تیر ماخام پولیس په تهران کې له معترض محصلانو سره په شخړه اوښتي. دغه شخړه د تهران په شریف صنعتي پوهنتون کې هغه مهال وشوه چې د مظاهره ضد پولیس پوهنتون ته نږدې او یو شمېر په شخصي جامو کې د پوهنتون لیلی ته دننه شول. یو ویډیو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د پوهنتون له انګړه د محصولانو د ایستلو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز کاروي او له لرې واټنه د ډزو غږونه هم اورېدل کیږي. په یو بل ویډیو کې ښکاري چې پولیسو لسګونه محصولان د پوهنتون تر ځمکې لاندې پارکینګ کې ایسار کړي او داسې راپورونه ورکړل شوي چې لسګونه محصولان نیول شوي هم دي. د محصلانو دغه مظاهره ایران کې د نظام د پلویانو غبرګون هم پارولی دی. نظام پلو کسانو ویلي پوهنتونونه باید له معترضو محصلانو او استادانو پاک شي. دوی معترض محصلان او استادان په خیانت تورن کړي او ویلي دی باید له پوهنتون وویستل شي. په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د اخلاقیاتو پولیسو د مهسا امینی په نوم جلی د حجاب د سم نه مراعاتولو په تور توقیف او څو ورځې وروسته یې د شکنجې له کبله سا ورکړه. پرون پر تهران سربیره د یو شمیر نورو ښارونو محصلانو هم مظاهره کړې وې چې دې ډله کې د یزد، کرمانشاه، شیراز او مشهد ښارونه یاد شوي دي. په ناروې کې د بشري حقونو یوه ډله چې دا مظاهرې څاري وایي ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 133 کسان وژل شوي دي. په دوی کې یوازې له 40 زیات کسان تیره اونۍ د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې له هم ټولګي پورته زده کوونکو او نوي ګمارل شو خوونکو څخه ژمنه اخیستل کیږي چې خپل ظاهري بڼه هغه ډول چې طالبانی غواړي برابر کړي. ازادي راډیو هغه تعهد پانه هم لاسته راوړي چې له زده کوونکو اخیستل شوی او بیا د پوهنې ریاست هم رسما تایید کړي. او شمیر زده کوونکو او خوونکو ازادي راډیو ته ویلي که څوک دا تعهد پانه لاسلیک نکړي خوونځي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي.
د کندهار د پهونی ریاست هغه خون کی چې نوی دند پیلوی مکلف کړي چې د دوی د اصول پر بنسټ خپل ظاهری قیافه برابر کړي. لدی خون کو یو تعهد پاڼه اخیستل کیږي چې باید ورتجمن اوسي. ازادي رادیو ته یوې سرچینی د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط دا تعهد پاڼه را لګلې. په دې تعهد پاڼه کې چې د تعهد کوونکي او د پهونی ریاست دیو چارواکي د لاسلیک سربیره پکې د پهونی ریاست مهر هم لګیدلې پکې لیکل شوی. ز فلانکې د فلانکی زوی تعهد کوم چې ګیرا په سنت طریقه د برابرولو ترڅنګ ځان په ټولو شرعي اصولو برابرولو ته ژمن یم. په کندهار کې یو بل خوونکی چې هغه هم دا تعهد پاڼه لاسلیک کړي د خپل هویت پټ ساتلو په شرط ازادي رادیو ته وویل دی مجبور چې دا تعهد پاڼه لاسلیک کړي.
دا یو غیر منطقي اقدام دی او باید په کلکه مخنیوی وسی. ما د طالبانو له استازو څخه دا هیله ده چې د خلکو په شخصیاتو باندې کار ونه لري، همدارنګه د دوی فردي ازادي تامین کړي.
د دې موضوع په اړه مو د کندهار د پوهنې له رئیس سره اړیکه ونیوه خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. ستونزه مو په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت سره هم شریکه کړه خو د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان هم ځواب را نه کړ. په کندهار کې له نهم ټولګي پورته ښوونځیو ته لتلونکو زده کوونکو هم ورته یو تعهد اخیستل کیږي. دوه اوس د کوونکو په دې اړه ازادي رادیو سره خبرې کړي خو غوښتنه یې کوله چې هویت پټ وساتل شي. د دوی په خبره طالبان غواړي ټول هغه زده کوونکي چې لنه هم ټولګي پورته ټولګیو کې زده کړې کوي ګیری پرېږدي، خپل سرونه پټ وساتي او تر خوای خپل وېښتان ساده پرېږدي. په کندهار کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکی
دا افراطي او بې باکه شرایط دي. په دا رقم شرایطو باندې د زده کوونکو د زده کړو مخه نیول کیږي او دا شند د پوهنې په سیستم کې پیچچا رامنځته کیږي او دا به د پوهنې سکتور لا هم پالش کړي.
په کندهار کې یو بل زده کوونکی چې بیا نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبان له هغو زده کوونکو سره ډیر بد چلند کوي چې د دوی اصول نه مني. له دې وړاندې بیا داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې طالبان په دولتي ادارو کې هغو کسانو ته د داخلي دوه او کار کولو اجازه نه ورکوي چې ګیره ونه لري او د دوی په اصولو برابر نه وي. طالبانو ته اوسه د شرعي اصولو په نوم وړاندیز کړل شوي شرایط هیڅ نه دي تعریف کړي او یوازې هر څه یې ګیره او د ویښتو په پټولو پورې محدود کړي. د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې هم هیڅ زده کوونکي او محصل له پګړې او ګیرې پرته ښوونځي او پوهنتون ته د تلو اجازه نه درلوده او طالبانو به هغه کسان په درو وهل چې ګیره به یې نه پرېښوده او سر به یې نه پټاوه.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي او وايي په دې نسخو یوازې د هغو درملتونونو کارکوونکو پوهیږي چې ډاکټران دوی ورلیږي. دوی وايي ډاکټران ځکه دا کار کوي چې له درملتونونو سره په ګټه کې شریک دي او په دې خاطر په ګرانه بیه درمل پرې امپلورل کیږي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د درملنې په برخه کې په دې وروستیو کې د نسخو د لیکلو لپاره د ډاکترانو ته ځانګړي اصول وټاکل او د ډاکترانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني وبلل.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې ډاکتران داسې شفري نسخې ورته لیکي چې له ځانګړو درملتونونو پرته یې د نورو درملتونونو کارکوونکي نشي لوستلی او دوی مجبور دي له هماغه درملتون څخه دوا واخلي چې ډاکټر ور معرفي کړی وي او په شفري نسخه یې پوهیږي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نوم مې عبیدالله د غزنی د اندړو ولسوالۍ. دلته غزنی ته راغلي یو مریضان هم راسره دي نو دا ډاکټر صاحب ترالو چې نسخه واخیسته دوی خپل د لاندې دواخانه د دې تراول یغلو د دواخانه کیسمو کاتو قیمت ډیر جګو وسمنو اوس څو د وخانو ته ولاړم د نقصه باندې څوکم نه پیږي چاته ورخاره کوم هغه خپل بیرته هغه درس راکسي چاته دی د نقصه درکړه هغه درته وایي چې تو ورسه دغه مربوطه دواخانه ته ورسه لغو جای تر لاسک
نمې جمعدین ده او دی واغز ولسوالی یم مخکل د ډاکټر صاحب تر اغلی و ډاکټر صاحب مخته نقصره تراک نو بیا معاینات باندې ډیر پیسې ولګې ولسوالی ته ولاړ پیسې نه ورس نو حالت د وخانه وګرځول د نقصه بالته څوک نه پیپیدو نو بیرته رالم امي کرایه ولګې او دلته بیرته مجبور یم د وخانه ته رالم کوم د وخانه سې دی په ماینخانه پوری مربوط
د کابل یو سیدونکو جلیل وای ډاکټران زکه شفری نسخې لیک یو ناروغان په وازان ځنګړو درملتونونو ته معرفي کوي چې دوی ورسره شریک وي او په دې درملتونونو کې بیا په ګرانه بیا درمل پلورل کیږي نو موړای په دې اړه خپل کې سره تکوي
د شفخانه گرفتم ډاکټر نسخه داد بعد نسخه را
روختون ته ورغلم له نسخه خستو وروسته کله چې د ډاکټر لخوا معرفي شوی درملتون ته ورغلم هلته د درملو بیا 1200 افغانۍ راته ویله هل دا چې هغه درمل می په بل درملتون کې په 300 افغانۍ وخصتل یعنی دوی څو برابر قیمت دا وخصوي اکثره درملتونونه د نسخې نشي لوستلای ځکه په سختو شفرونو لیکل کیږي ځینې تشخیص کولای شي خو ډیر دا کار نشي کولای زما په نظر دا د خلکو په حق یو ظلم او خیانت دی ځکه خلک اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا یو ناوړه استفاده ده چې ډاکټرانی کوي
د دې ترڅنګ دا نیوکه هم شته چې ډاکټران له ځنګړو کمپنیو سره د تړون لمخې یوازې د هماغې کمپنۍ درمل تجویز کوي چې په یو ځنګړي درملتون کې پیدا کیږي خو طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ ځانګړي اصول ټاکلي دي چې باید ټول ډاکټران یې عملي کړي د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته وویل چې د شفري نسخو لیکل یو دود ګرځېدلی وو او د دې دود د ختمولو لپاره یې پریکړه کړې ده چې نور شفري نسخې لیکل غیر قانوني کار دی
د یو دود داسې جوړ شوی و مخکې چې هغه بل درملتون ولا پی باندې پیږي دغه مشخصه درملتون ولا پی باندې پیږي نو په همدې اساس باندې د عامه روغتیا وزارت رهبرۍ د مناسب وګڼل شي د دې لپاره چې ولستونځي حل شي ولسغه کوم غوښتنه چې لري هغه تر رسیدګي وشوي نو دغه پریکړه شوي ده
د عامه روغتیا وزارت لخوا ډاکټرانو ته د نسخه د لیکلو په برخه کې ویل شوی چې باید په نسخه کې د ناروغ بشپړه پیژندنه د ناروغي نښې توصیه شوی معاینات او نتیجه او د ناروغ تشخیص یا هم احتمالي تشخیص په بشپړ ډول ولیکل شي د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي د دې پریکړې د تطبیق لپاره به د دې وزارت د روغتیايي قوانینو د تطبیق ورزونې ریاست په کابل ولایتونو کې بشپړه څارنه کوي او لسر غړون کو سره به جدي چلن وکړي د طالبانو حکومت داسې محل دا پریکړه کوي چې تر دې مخکې هم د افغانستان پر روغتیايي سکتور کې د ګڼو ستونزو یادونه شوه چې لامل یې ناروغان مجبوریږي گاونډیو او د سیمې نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره لاړ شي
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورونو محترم د رګریشن خبره در سره کوم د هرات ولایت څخه د کورګ د ولسوالۍ صدغه سم ماجرین چې راغلي دي و هرات په چیر وخت کې لکه د وستانۍ د عمل او د امنیتي سوال څخه چې راغلي و ورور د خپل ژوندۍ د لاس ورکړي دي خپل څاروي د لاس ورکړي دي و هغه چې پر تکیه پراته خلک دي ورور و صبر خپل وطن ته نه اسلام دی خو هم بالا ورور امرست پر باندې دي داخل دي او وجد ډیر باریک دی دی د تشویش ور خبره ده نو محترم نور مو وخت نه نیسم د دغه یرات ما جیرینو پر برابر چې ته په ریاض یا په خوښه څنګه بدلس دي دلته دا چې کوڅې او پچینیان تاسو ورور دا چې خلک تاسو ورور چې جوړ شي چې مانه په فکر کې تمام ورځ فکر کوي اته چې زه یې و فکر ته مجبور شې دي نو دا غتوان لري چې ځان ته ګوډه پیدا شي نو دا غتوان لري چې خپل تر وطنو کې بلا شي نو موږ دا یو له حکومت څخه غاړو ورور خپل د مشرانو څخه نو دا دغه خلک په اړه باندې دی جدید ته کړو چې ورور خدای دې مان ته سلام علیکم
سلام علیکم ازادي رادیو ته محترم دا طالبان موږ هغه مړه کوي تقاوت وي السخي حبيب الله ولو كان فاسقا سخي دوست خدای دې ولو كفاسق والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا بخيل دخمن دخدای دې ولو ك زاهد بي محترم دا یو کال درین یشت شو چې دی راغلی یم دغه وی چې بلافته بلافته د دې د افته نه پوره کی همغه تقاوت نه راکی نور نه څونه وای مخه په لامس باریل یاسی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما احمد امین دا ورید هلمند ولایت کجکی ول سره د زنداور سین سره پته ماسکم زما د ازادی رادیو ته داخله شو زما د پیغام تر لوړ مکمات تصویر است دا د زنداور علاقه کجکی ول سوالی دا غدیر د وبوت نه محرومه پاته د باید هغه د مور د شرع اقتدا غشتنه د چ باید هغه والو کرسی قالګونی چې به شو سره پته